مننه جاوید فیضی درنو اوریدونکو اته بجې شوې السلام علیکم روانه خبرونه په لاندو خبرونو پایلو په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسول سردار احمد شکیب منی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګيري چې له ډیورن کرخه پورې غاړې و لدی عمله چې پاکستانی عسکرو درا وختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړه ده. خغلی شکیب پرون نو وخت په تورخم کې رسنوي ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم مني چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او غنو طالب چارواکو دا خبره رد کړه، وی ویل پیخه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپل ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې هغه پکې په توخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستانی چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په توخم او سپین بولدک کې لډیر وخت د افغانانو د زورونې او ورسره د پاکستانی عسکرو د بد چلن راپور نه خبريږي، خولای د دې کار مخه نه دنیول شوی. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړې چې هیواد د افغانستان زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره متحد دي او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایي امریکا غږ ته ویلي که سم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی، خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سکاو پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلي دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنیدو د فول برایت پروسه وزنده او همدا ډول د افغان محصلینو د ازموینو پروسه تیر او وړم کال په میاشتو وزنډیده. له 2003 تر 2023 کال 950 افغانانو هم د فول برایت لاري په امریکا کې لوړی زده کړې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریز لوبو کې د خپل کلب له مشرانو د غوړه باولر په توګه د اعزاز خولۍ ترلاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریز لوبو ویټایلټی بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټلو بيګي، تر دې دمه سوار له لوبو کې ډېر وشويکټ اخیستي. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریز سیالیو مخکخ وکټ اخیستونکو هم ده. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړیو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګول فاکس خولۍ ترلاسه کولو وروسته پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې لاس راورنه ډیر خوشاله ده او لټول چې ورسره همکار پات شي مننه کوي. د افغانستان د باندې داسې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد اللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد ملیشو د برید غواخونه کړي. تیر یوې میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سوسلی غواخ کړي چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوه سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دوه سیمو کې به کورد ملیشي چاغی تر هګر بولی پنه خکړي. عبد اللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال ویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت دراوستو په هدف حادثه کوي او ایران د یوونی جنجال درامسته کې دوه مخنیسی. هغه په سوریه کې د دې هواد له جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی او د ایرناد راپور پر بنسټ لویدیز هوادونه یې تورن کړي چې په سوریه کې د سولې او ثبات په تړاو اداوی د په خبره واقعیت نه لري. او د ازبکستان په ناکراره قرقلباګستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د زنیو بدلونونو دراوسو د پلان په خبرګون د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه وکړه. که اساسي قانون کې پلان شوی تعدیلات راشي، لدی خود مختار سیمه هغه واک اخلي چې په اساسي کول شي له ازبکستان څخه خپلواکي واغواړي. سیمایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره پلازمینا نوکس خار کې سره ټول کړي او غوښتل چې خلک سره وویشي او ګډوډي جوړ کړي. د راپورونو په اساس ګڼ دا ظاهر چاند د امنیتی ځواکونو لخوا بندیان شوی دي. د روان خبرونه په دوام بعد د موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو لخوا د رابلل شوی د ورځنۍ غونډې لپاره ولسته د دې غونډې په محتوا نیوا کېشته.
د اسلام پر نه کې جواب چې جونې لخپل مسلم حق نه چې الله ورکړي دا دین ورکړي له دې محروم نه. موږ هم انتظار دا و چې پم دې دی علماء او په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خوست او پکتیکا کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. ټپیان هم له خپل حالت زوريږي. پاکستان ته د ډبرو سکرو او نورو قیمتي کانو صادراتو له ډیری دورسته د لویو لارو موټر چلوونکي د سړکونو خرابېدو ته اندېښمن دي، او دا به هم واوري چې د اوکراین د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د خبرونه په دوی منیمایي کې به د زدهکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت واوري چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخورو د لوی غونډي او پریکړلیک پاړه یو شمیر افغان سیاستوالو خبرګونونه خودلې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي لغونډه تمه و چې دنجون د خونځو د بیا پرانستو پاړه به پریکړه وکړي. هغه مسله چې سکه را وړاندې زیا پریکړه یې پاړه و نشو. د سباندی سلور نیم زرو دینی عالمانو قومي مخورو درې ورځنی غونډه پرون په یو لسمادي پریکړلیک سره پایته ورسیده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ک طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنکړي غنی کورنۍ بل افغانستانه ووزی. حکمتیار دا خبره ورسته له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې لشپګم ټولګي پرته د نجونو د خونځو په اړه کارا وړاندیزی اپریکړه و نشوه.
سرګند واضح جواب د اسلام پر رڼا کې جواب چې جونې لخپل مسلم حق نه چې الله ورکړی دا دین ورکړی له دې محروم نشي. د دې پایله مستډیر به د بریښي چې جونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دا چې او کورنۍ چې غواړي لوړی تحصیل وکړي خپل افغانستان وځي نور هوادو ته وځي. دا یو مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې پم دې علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دینی عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډیرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې د مخالفت په نکولو د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو لګکیو د حقونو تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوی. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی رحمت الله نبیل د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډیره د یوې دستاربندۍ جلسې ته پاتې کیدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نږدې همکار او سیاستوال کریم خورم بیا په خپل ټوټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې خټه کې شته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د انعطاف تر منځ کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون پلټه کړي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله استانک سی اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي روغتیایي خدماتو او د چپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډیره اړتیا ده. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړي او یو اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلي خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې کورې ړنګ شوی اسوشیټډ پریس ته وویل چې له دوی سره مالی مرستې وشي.
چې دا کلر ته جوړه نه کوه سامان غونډ په لوند ده امیر دې چل لا کر پی سامان غړ په خاور لوند ده.
زلزلہ کې دی وی بلې ځانمنې کورنۍ یو غړي بي بي هوا وای
ټول سرات مې کا بوج شو په وان سرات مې هم کوم ته پاتا نه لګدلې مو په زړه بوج رو وای مو اس کا ور راشمال
سازمانو او بنسټو ګواښ کړی چې ساري ناروغۍ هم په خپرېدو دي او د ټپیانو ټپونه ښایي په بدو واوړي. د بې پولي ډاکترانو یو سیمه ایز مشر محمد توفیق چې له یوې ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی اسوشیټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بېلابېلو ژوبلې لکه د ټپونو، د ماتو اډوکو او عفونی یا بدو اوښتو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن ویلي د کاناډا حکومت د ترګرۍ ضد قانون کې د بدلونو په لټه کې دی څو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو انڅو کال مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څخه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلومه برخلیک لامل اعتراض کړي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خپل اعتراض ویډیو هم خپره کړي ده. لدوی یو شمیر چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته پرتګال ته لیږدول شوی وای لاس میاشتې وشوي چې یو روختون کې اوسېږي او تر اوسه نه کور ورکړل شوی او نه هم د انسټیټیوټ د بیا پرانستو کوم سرک شته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکي وایي د پرتګال حکومت د خپل ستونزو د حل په اړه یو لس ورځې وخت ورکړی دی.
چی وضعیت است؟ به خدای تو ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. ګلونه کولیګ دل کولیګ هم ول پرس.
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي لیدل کیږي چې د پرتګال هیواد د جمهوریت ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړي. دوی وای لتیرو میاشتو رئیس په پرتګال کې ورختون کې اوسېږي، سم خواړنه ورسېږي او د موسیقي لزده کړو هم کوم خبر نشته. یو لدیز د کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنې چې دوی سره شوې وي عملي شوې نه دي او د هر ورځې په تیرې دوی په پرتګال کې د خپل راتون کې پاړه ناهیلی زیاتی کی.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په ورختون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقي د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوی یو. ډېرې نرمې او غړې وادي راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوی یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې نوي تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کوم روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقي ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی، دلته یې استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دي، خو دروغ یې وویل ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي که یو غوښتنې ونه منل شي نور اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې له شپږ میاشتو ځن وروسته د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوز وای د لسچانسک خار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته او دروس پلوه بلتون غوښتونکو هغه اداوی رد کړي چې ګواکې د خارې محاصره کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برېټانوي وګړو لینول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلې ده.
اوکراینی چارواکو د روسیې لملاتړه برخمن بلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد وایاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته، خو د په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلنسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برېټانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنګي بندیانو او ملکیانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړی ده. د برېټانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې له نیول شوو برېټانوي اتباعو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنګي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتباع په خپل خوښه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانه بارونکو موټرو د تګ راتګ لامل د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لویو لارو د زیاتې ویجاړېدو لامل له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوي دي. د موټر چلوونکو په خبره ډېرې هغه لارې چې بارونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر درون بار اچوي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلن خبره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراد کول، نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره حمله ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېرې هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه ده او پوره جدي دی په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
موږ د نورو له امله چې له هرات څخه کابل ته پټیټه به یو بار لیږدوي اړیو چې زیات بار ولیږدوو. که لږ بار کړو نو دا به زموږ په ګټه نه وي ځکه د تیلو بیه لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډېرېږي.
به ما نمیصرفه به خاطرې که تیل قیمت هست و هزینه خیلی بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
دا نیوکه داسې مهال راپورته کیږي چې له دې وړاندې ویل شوي وو چې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د لیږد بهیر ټکنه شوی دی، بخنی زیات شوی دی. طالب چارواکو هم منلی چې پاکستان ته په ورځې لږ تر لږه په زیات شمېر د ډبرو سکاره او نور قیمتي مواد صادرېږي. د دې تر خوا خلک وایي د موټر چلوونکو لخوا په موټرو کې ډیر وزن بارول د دې سبب شوی دی چې لوی لارې او تر خوا د لویو لارو جوړ شوي سړکونه ته زیان ورسیږي. خو طالبان بیا وایي چې د دې چارې د مخنیوي لپاره یې په لویو لارو کې خپل ټیمونه ګمارلی چې مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي په ډېر شمېر موټر د سړکونو پر غاړه ولاړ دي تر څو د ډبرو سکاره او نورې قیمتي ډبرې پاکستان ته ولېږدوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په غزنی کې د دې ولایت د مرکز اړوند په ځینو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ګلې په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړل. د دې سیمې بزګرانو وایي د کال ټوله خواري په بوله شو. دوی وایي هلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه ونی ګلې لمنځه وړي او د مرستو غوښتنه کوي. طالب چارواکي بیا له دوی سره د مرستو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د رڼو اوبو جوړه او د حاجي شانګل فریاد چې د خپل ژلې وهلي باغ له زیانونو څخه یې کوي. حاجي شانګل د غزنی مرکز اړوند د وزیر آباد سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د تیر کال لړم میاشتې څخه تر اوسه پورې د دغه باغونو په پاللو بوخت وو. ژمنی پسرلنی او بیا وسنی درمل یې ورکړي. د حاصلاتو تر رسیدو پورې د خپلو باغونو لپاره درمل کودونه او نور اړین توکي په پور اخیستي وو. خو دا د سختې ژلې ټول باغونه را خراب کړل.
دلته تقریبا د سرطان د میاشتې په اولو شپو کې ډېره شدیده ګلۍ وشوله چې د موږ ټول حاصلات باغونه مړې هر څوم چې درلودل ټول زراعتي حاصلات هم د بین ولاړل. نو موږ د غوښتنه دا ده د دولت نه د موسساتو نه چې د موږ همکاري وکړه د موږ کومک وکړه د موږ د یوه کال حاصلات ټول د بین ولاړل.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز اړوند په وزیر آباد حسن آباد سپنده نوغې قرباغي او ځینو نورو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ژلې په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړي دي. د دغې سیمې بزګران وایي د کال خواري ټوله په اوبو لاهو سوې ده. د دوی له جملې څخه یو هم د وزیر آباد کلي اوسیدونکی 50 کلن محمد شریف وزیر دی. دی وایي دغه ژلې دومره زیان وراړولی چې کال ته به یې هم باغونه سم حاصلات ونه کړي.
توس ولله خپل سترګې ډېر تاون ورسه دوه یا تاون ورسه د لاهیت شاینې دی پته کا انګور دی کا ماڼا دو کا شپتالای دی کا الو پر موسا دی کا نور موادو کرشکا دو کا ارڅ دی دا ساج ختم شوی دی کما تجربه چدو یا مشته تجربه شوی دی کول د پوره zarar دی.
شاوخوا 15 کلن محمد حسن دغه سیمې یو بزګر دی. نوموړی بیا وایي د ژلۍ له ورېدو او زیانونو اورېدو وروسته په غزني کې کرنې ریاست ته ورغلي او خپل شکایتونه یې ورته کړي دي، خو تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده سوې.
موږ زراعت عریضه وکړله، عریضه په بدل کې ستاسو انتظار وکړه، تر اوسه موږ ته څه معلومات نه دي کړي. عریضه ورته کړې ده زراعت، بایتون د زراعت راغلم، دلته یې دا باغونه ټول وکتل، ټولو د قانونو نمونه یې ولید.
په دغه ځای کې د سیمې ډیری کسان شاهدي ورکوي چې دلته بزګرانو زیات زیانونه ګاللي دي. حاجي عبدالقادر د دغه سیمې یو مخبر دی. دی وایي دلته د بزګرانو ټول باغونه، کښتونه او ونې ژلۍ له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت او نړیوالې موسسې دي ورسره مرسته وکړي.
مقصد دا کوم باغونه کوم هغه چې ماته معلوم دي، یو شته دي په منطقه کې ماته ټول معلوم دي. دلته ډېر هغه تزر بار سیدلې ده، ګالۍ شولې ده، یعنی نه انګور، نه مړه، نه شفتالو، هیڅ شی نه دي پرې.
که دغه بزګران وسته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام بیا وایي کرنې وزارت د کرنې ټولو ریاستونو ته لارښوونه کړې چې په هر ولایت کې سروې وکړي او د آفت ځپلو بزګرانو لیستونه راټول کړي چې مرسته ورسره وسي.
نو اوس موږ درې ټیمه احاطه مقرر کړې دي په مختلفو ساحو کې، د خپل سروې کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري. بیا نو چې هر څه شی اوسو بیا به هغه دکان ته د خپل سروې مطابق خپل شی رسیږي انشاءالله.
د غزنی مرکز اړوند د یادو سیمو اوسیدونکو په تیره نیمه لسیزه کې د جګړې په سره کرښه ژوند کاوه. سختو جګړو ځپلې باغونه، مځکې او کروندې سختې ورزیانمنې کړې وې، خو دا دی چې اوس ورباندې ژلۍ راغلې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی چې د ازادي راډیو د خبرونه پوغدو کې بخبريږي. د همدې پیغامونو څخه ځنې اوس خبرومه، خو که تاسو هم غواړئ چې پیغام مخبور شي ازادي راډیو ته راولېږئ.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه دېشتې شاوخوانی طالبان ټولې دا د لوی سره والله دي، او که څنګه دي موږ ته جایی غواړو. موږ دغه پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې مه ټولوي په خوانی نظام کې چانه ټولول دي. اوس په زور هم غواړي چې ورنه کې وی دې ټکی دې پر دې شاوخوانی شل افغاني باندې وی اوس په زور غواړي. ما دا پیغام نشر کې ټول مشران دا خپل دا پیسې دې بنجي سي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه روزګان د ولایت چاشنور ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ خپل شری نظام لرو، شری نظام لپاره مو ډېر قرباني وینې کړې، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق او حقوق لپاره ورسو. دوی مو هي تهجدوي مو پنجانوي مو. موږ هیله او ارزو دا ده چې موږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقامات پورې د موږ راورسي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر سوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه شو.
السلام علیکم، شمشاد خبرې کوم د نگاه ولای صاحب. نوی سلامونه نیکې خلې مومنه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طالبانو څخه مو دا خواهش دی چې نور خدای او قرآن ته وګوري، د نړۍ سره تعامل وکړي. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګوره، ټول تباه شو، برباد شو. که تاسو چې الله رې خووارې کې دا دنیا خلک ګرځي خیر ماران ټول خیر ټول وي، ولې د خدای نه ډارېږي؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو را لېږل شوی نور پیغامونه به هم د ازادي راډیو پر اتونکو خبرونو کې خبرو شي. خو مخکې لدی چې د خبرونو دوی منی مې پایل شو، درسي ساعت پروګرام واورې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوی. یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز واورې. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مانی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې لډیورن کرخي پورې غاړې ول دی عمله چې پاکستانی عسکرو درا اوختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړي. خغلی شکیب پرون ناوخت په تورخم کې رسنیو ته ویل دی افغان د نورو سلګونو افغانانو په منځ کې ولاړ او غوښتلې په تذکره واوري خو لډیری مایوسی